السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې زه صفی الله ستانګزای مو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خرغلاست وایم نن پنځشنبه ده د 1403 کال د غوی شلمه د 2023 کال د می نهمه پیل خبرونه کوو د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن د افغانستان په وو ولایتونو کې د ورخت چټکو بادونو او سیلابونو د راوتلو اټکل کړی. دغه وزارت په یوه خبر پاڼه کې هرات، بادغیس، فراه، فاریاب، سرپل، غور، سمنګان او بغلان له خطر سره مخ ولایتونه یاد کړي او ویلي دي چې په ځینو سیمو کې به د ورخت کچه له 15 تر 25 ملي مترو پورې وي او په یو شمېر ولایتونو کې به د چټکو بادونو سرعت په ساعت کې د 150 څخه تر 15 کیلومتر پورې وي. وروستیو ورختونو او سیلابونو د افغانستان په یو شمېر سیمو کې خلکو ته ډیر ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې او چا پرون چهارشنبه په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي د شریکانو په مرسته له سیلاب ځپلو سره د خوراکي موادو، خیمو، روغتیایي خدمتونو او نغدو پیسو مرستې کړي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د طالبانو له بنده په هرات کې د سول تلویزیون د مسول مدیر رامین امیری د خوشی کېدو خبر ورکوي. هغه اته څلوېښت ورځې له طالبانو سره بندي و. دې مرکز چې له افغانستانه بهر فعالیت کوي پرون په یو بیان کې وویل ښاغلی امیری په یو مالي قضیه کې د طالبانو د استخباراتو د ادارې لخوا نیول شوی و او د ضمانت په بدل کې آزاد شو. طالبانو د استخباراتو د ریاست د رسنیو د برخې مسول جواد امین پرون چهارشنبه په هرات کې د امیری آزادېدل تایید کړل خو پر هغه د لګول شوي تور د قضیې په اړه نور جزئیات ورنه کړل. د افغانستان د خبریالانو مرکز د ښاغلي امیری د خوشي کېدو د هرکلي تر څنګ د هغه نیول او د اوږدې مودې لپاره په بند کې ساتل پرته له دې قانوني مراحلو ته پام وشي د افغانستان د رسنیو د قانون خلاف وبلل. په تېرو نږدې دریو کلونو کې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي د دوی لخوا یو شمېر خبریالان نیول شوي چې له څو میاشتو بند تېرولو وروسته په ضمانت خوشي شوي دي. د حال وش په نوم یوه رسنۍ چې د ایران د سیستان او بلوچستان له وضعیت څخه راپورونه برابروي د افغانستان د یو تبع د اعدامېدو خبر ورکوي. دغې رسنۍ اعدام شوی کس خان محمد اسحاقزی یاد کړی چې د فراه ولایت د لاشجوین ولسوالۍ اوسیدونکی دی او ویلي دي چې هغه د مخدره موادو په تړاو پرون د ورځې ناوخته د کرمان په زندان کې له مخکینۍ خبرتیا او له کورنۍ سره د وروستي لیدنې پرته اعدام شو. حالوش د ځینو سرچینو له قوله ویلي 40 کلن اسحاقزی په 2020 کال کې د مخدره موادو په تړاو نیول شوی او د ایران د سمنان ښار د انقلابي محکمې لخوا په اعدام محکوم شوی و. ویل کیږي هغه متأهل او د 15 اولادونو پلار و. روان سور په لومړیو کې د هنګاو په نوم د ایران د بشري حقونو یو بنسټ ویل روان 2023 کال له پیله د ایران په زندانو کې د اعدام شو افغان وګړو شمیر 14 ته ورسید. د پاکستان پوځ په خیبر پختونخوا ایالت کې په دوو جلا عملیاتو کې د شپږو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د پاکستان پوځ پرون چهارشنبه په یو بیان کې ویل 15 وسلوال د خیبر پختونخوا ولایت په دیره اسماعیل خان کې دغو پر پټنځایونو د عملیاتو په ترڅ کې وژل شول. په دې اړه چې دغه وسلوال په کومې ډلې پورې تړاو لري نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. پوځ دغه راز ویل یو بل وسلوال په شمالي وزیرستان کې په یو جلا برید کې وژل شو. پاوز د وژل شو وسلوالو په اړه زیات جزئیات نه دي ورکړي خو یوازې دومره ویلي شي دوی مخکې پر امنیتي ځواکونو په ترسره شوو حملو کې لاس درلود. د اسوسییټډ پریس اژانس د راپور له مخې پاکستان په دې سیمه کې معمولا په دغسې عملیاتو کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي وسلوال چې ویل کیږي پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې لا زړور شوي په نښه کوي او د پاکستان حکومت په ښوونځیو کې د میلیونو ماشومانو د شاملولو لپاره پرون بیړنی حالت اعلان کړ. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف په اسلام آباد کې اعلان وکړ چې حکومت ښوونځیو ته د ماشومانو د بیرته ستنولو له سختې ستونزې سره د مبارزې لپاره رسمن بیړنی حالت اعلانوي. دغه اعلان حکومت ته د دې امکان ورکوي چې دغه ستونزې ته د اجنډا په سر کې لومړیتوب ورکړي، بودیجه او نورې سرچینې ورته برابرې کړي. پر اټومي وسلو سنبال پاکستان چې شاوخوا 240 میلیونه نفوس لري د لسیزو جګړو، سیاسي او اقتصادي بې ثباتۍ، بېوزلۍ او په دې وروستیو کې د اقلیمي بدلون د اغیزو له امله د زده کړو په برخه کې ډیر پاتې راغلی. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې د 15 او 14 کلونو ترمنځ شاوخوا 6 میلیونه ماشومان چې د دې هیواد ښوونځیو ته د تلو پر شرایطو برابر نږدې 40% جوړوي له رسمي زده کړو بې برخې دي چې دا په نړۍ کې د بل هر هیواد پرتله له ښوونځي د بهر پاتې شوو ماشومانو تر ټولو لوړه شمیره ده. خبرونه مو اوریدل کولای شي د ازادي رادیو د ویب پانی ازادي رادیو ډاٹ کام لاري د خبرونه بیا هم اول ولې وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې د طالبانو حکومت پرون د پاکستان د پوځ هغه ادارات کړ چې په خیبر پختونخوا کې پرچنۍ وګړو د مارچ د میاشتې خونړۍ حمله په افغانستان کې پلان شوې وه. اخوا د چارو یو شمېر متخصصان بیا دغې د تورونو رد بدل ته څه وایي؟
دا یو لویه لوبه ده. طالبان هم په هغې کې لوبغاړي دي او د پاکستاني جنرالان هم لوبغاړي دي. دوی داسې ښکاري چې جنګ به زیاتېږي نور هم.
د سیمې او نړۍ په مهمو مسایلو کې دا اوري چې د امریکا دفاع وزیر لوید آستن تایید کړ چې متحدو ایالاتونو تیره اونۍ اسرائیل ته د غزې پر رفح ښار د عملیاتو په خاطر د بمونو یوه لویه بسته زندولې ده. د افغانستان نور مسایل هم لرو. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ.
در دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
زه صفی الله ستانکزایم و د میر احمد صافی په تخنیکي همکارۍ د ازادي راډیو دغه پروګرام ته بیا هم ښه راغلاست وایم. پیل په لومړي مطلب کوو. د طالبانو حکومت د پاکستان د پوځ هغه ادعا په کلکه رد کړه چې ګواکې په خیبر پختونخوا کې پر چینایي وګړو د مارچ د میاشتې خونړۍ حمله په افغانستان کې پلان شوې وه. د طالبانو دفاع وزارت دغه ادعا له حقیقت لرې بللې او ویلي چې حمله په داسې سیمه کې شوې چې د پاکستان پوځ یې په کلکه امنیتي چارې سنبالوي او هغه د دې هیواد د امنیتي ځواکونو کمزوري ښیي. آیا دا د پاکستان د نوي حکومت او پر افغانستان د واکمنو طالبانو ترمنځ د لفظي شخړو دی او نوی پړاو پیلامه ده؟ په دې اړه جزئیات له نوریاس نوری اورو.
د طالبانو د حکومت دفاع وزارت د پاکستان د پوځ هغه ادعا چې ګواکې په پاکستان کې پر چینایي انجینرانو خونړۍ حمله په افغانستان کې پلان شوې وه په کلکه رد کړه او هغه غیر مسؤلانه او له حقیقته لرې وبلله. د دفاع وزارت ویان عنایت الله خوارزمی پرون چهارشنبه په یوه غږیز پیغام کې چې د دې وزارت په ویبپاڼه کې خپور کړی وویل چې پر چینایي وګړو حمله په داسې سیمه کې شوې چې امنیتي چارې په کلکه د پاکستان پوځ سنبالوي.
خیبر پختونخوا یوه داسې سیمه ده چې د پاکستان د پوځ تر کلک امنیتي پوښښ لاندې ده. په دې سیمه کې د چینایي وګړو په نښه کېدل د پاکستان د امنیتي ارګانونو کمزوري یا هم له برید کوونکو سره یې همکاري په ډاګه کوي چې په دې دواړو صورتونو کې مسؤلیت د پاکستان حکومت ته متوجه دی.
ښاغلی خوارزمی دا ډول پیښو د ملامتۍ ګوته افغانستان ته نیول د موضوع له حقیقت څخه د توجه اړولو ناکامه هڅه وبلله. د مارچ په شپږویشتمه د خیبر پختونخوا ایالت د شانګلي ولسوالۍ په بشام سیمه کې په یوه ځانمرګ برید کې 15 چینایي انجینران او د هغوی پاکستاني ډریور ووژل شول. د هغه برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی اخیستی. د پاکستان د پوځ ویان جنرال احمد شریف د سیشن بی پورس په اسلام آباد کې په یو خبري کانفرنس کې وویل چې دغه حمله کاملا په افغانستان کې پلان شوی او هغه موټر چې ورڅخه په دغه برید کې کار اخیستل شوی و هغه هم په هغه هیواد کې چمتو شوی و. هغه همدارنګه بریدګر هم د افغانستان تابع و بالا وویل چې دغه برید په تړاو څلور مشکوک کسان نیول شوي دي، خو هغه د خپلو دغو ادعاو لپاره شواهد وړاندې نه کړل. د چینایي انجینرانو په داسو کې د اوبو بند او برېښنا کوټ پر جوړولو کار کاوه. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت ویان وویل په دې اړه د چین حکومت ته اطمینان ورکړی او هغوی هم د ده په خبره په دې حقیقت پوه شوي چې افغانان په دغسې پیښو کې ښکیل نه دي. ښاغلی خوارزمی همدارنګه پاکستان د داعش په ملاتړ تورن کړی او ویویل چې دوی ګڼ موارد لري چې د داعش وسلوال د پاکستان له خاورې افغانستان ته راوړي او پیښې له هغه هیواد څخه تنظیمیږي چې پاکستان باید په اړه ځواب ووایي. له دې مخې د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم د ثور په شپږمه نیټه په کابل کې په یوه غونډه کې که څه هم د کوم مشخص هیواد نوم وانخیست، خو ویویل چې د افغانستان درېو ګاونډیو هیوادونو په سیمه کې د داعش فعالیت ته زمینه برابره کړې ده. د ښاغلي متقی په خبره یو د داعش لپاره بشري ځواک او افراد تیاروي، بل د هغې لارې پر سر پروت دی چې امن خرابونکي افراد ترې راتېرېږي او بل هم په خپله خاوره کې داعش ته د تمویل او پلان جوړونې مرکزونه ورکړي دي. هغه ډله چې د طالبانو د واکمنۍ په تیرو څه باندې دوه نیمو کلونو کې په افغانستان کې د ډېرو خونړیو بریدونو مسؤلیت اخیستی دی. د سیاسي چارو پوه افراسیاب خټک په دې باور دی چې دا د اسلام آباد او کابل ترمنځ پر یو بل د تورونو لګولو یوه لویه لوبه ده او ښایي د دواړو ترمنځ لفظي شخړه لا شدت ومومي.
زه فکر کوم چې دا یوه لویه لوبه ده. طالبان هم په هغې کې لوبغاړي دي او د پاکستاني جنرالان هم لوبغاړي دي. دوی ته خپله نوشته ورکړې ده، دوی خپله نوشته تېروي، طالبان چې خپله نوشته ورکړې ده هغوی بله تېروي. ډایرکټر لرې ناست دي، نو دوی داسې ښکاري چې جنګ به زیاتېږي نور هم.
ښاغلی چټک په دې باور دی چې نه ښکاري چې د طالبانو اړیکې د له پاکستان سره په جدي توګه خرابې شوي وي. ذکر د په خبره هر یو خپل نقش لوبوي، مخکې له دې چې د 2021 کال په اګست کې طالبان پر افغانستان واکمنان چې پاکستان د دې ډلې کلک ملاتړی بلل کېده. هغه مهال پاکستان په دې تورن و چې طالبانو ته په خپله خاوره کې پټنځایونه ورکړي او کلک ملاتړی کوي، خو پر کابل له واکمنېدو وروسته ظاهرا د دواړو ترمنځ اړیکې وروسته له هغې خرابې شوي چې په پاکستان کې د ناامنۍ پیښې چې په اکثرو کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي ډله ګرمه بلل شوې زیاتې شوې دي. اسلام آباد هم افغان طالبان د ټي ټي پي په کلک ملاتړ تورنوي، هغه تور چې د طالبانو حکومت په کلک رد کړی دی. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت ویان عنایت الله خوارزمی د تېرې ورځې په غږیز پیغام کې د پاکستان ثبات او امنیت د افغانستان او سیمې په ګټه وبله او وویل چې دوی د افغانستان او پاکستان د ولسونو په ورورۍ او ښو اړیکو باور لري.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د انډونیزیا په مکاسکار ښار کې یو شمېر افغان کډوال ادعا کوي چې د سې شمې پر ضد دوی اعتراضونه په تاوتریخوالي اوښتي او یو شمېر یې د انډونیزیا د پولیسو لخوا ویل ډبول شوي. دوی ازادي راډیو ته وویل له تېرو لسو کلو راهیسې په انډونیزیا کې په برخلیکه حالات کې پراته دي او له همدې امله یې اعتراضونه کړي دي. په انډونیزیا کې د افغانستان د سفارت ویاند احمد طارق ثانی وایي هغه شخړه چې د افغان کډوالو د ملګرو ملتو د کډوالو د عالي کمیشنرۍ د دفتر د ساتونکو او د انډونیزیا د پولیسو ترمنځ رامنځته شوې وه، دوی او د یو ان ایچ سی آر په منځګړیتوب اواره شوې ده. په دې اړه جزئیات په دغه رپورټ کې.
د انډونیزیا په ماکاسار ښار کې میشتي یو شمېر افغان کډوال ادعا کوي چې د سې شنبې په ورځ د اعتراضونو پر مهال د پولیسو لخوا په بې رحمانه ډول وهل شوي دي. دوی ازادي راډیو ته وویل د دوی د اعتراضونو موخه د دوی د برخلیک معلومول و، خو ادعا کوي چې پولیسو له دوی سره تاوتریخجن چلند کړی او ځینې هم د ساعتونو لپاره بندیان کړي و. د دغو کډوالو له ډلې جاوید ربانی ازادي راډیو ته وویل
ډېر سخت او تریخواله وشو. زما په ګډون ډېر کډوال ووهل شول، شخصاً زه یې ونیولم او د پولیسو له کمیساری له څو ساعتونو وروسته یې غوښتل چې کم ته مې انتقال او هلته مې وساتي. د کډوالو تر غوښتنو وروسته اړ شول چې ما بیرته راوګرځوي.
په انډونیزیا کې یو بل افغان کډوال حسن احمد یار وایي چې د ټولو کډوالو ژوند تریخ سوی او دوی د اړتیا له مخې اعتراضونه کوي.
شرایط زندگی تر انډونیزیا ډېر دشوار هست.
په انډونیزیا کې د کډوالو لپاره د ژوند شرایط خورا ستونزمن دي. هیڅوک د کار، فعالیت یا سفر حق نه لري. یو شمېر افغانان د یو ام څخه مالی او روغتیایي مرستې ترلاسه کوي، خو ځینې نور بیا هیڅ ډول ملاتړ نه لري. ملخوا پولیس هم د اعتراضونو مخه نیسي چې په تاوتریخوالي اوړي.
دوی وایي چې تر اوسه په دغه هیواد کې د افغانستان د سفارت په ګډون هیڅ ادارې د دوی ستونزو ته پام نه دی کړی او ټینګار کوي چې دا وضعیت د دوی لپاره نور د زغم وړ نه دی او باید د حل لپاره اقدام وسي. په انډونیزیا کې د افغانستان د سفارت ویان احمد طارق ثانی هم دغه پیښه تایید کړه او ویل چې دغه کډوال د پخوا په څیر د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنرۍ یو ان ایچ سی آر مخې ته راټول شوی و چې له امله یې نښته رامنځته شوی وه.
قرار معلومات بین مهاجرین افغان و محافظین سازمان یو ان ایچ سی آر
د معلوماتو له مخې د افغان کډوالو او د یو ان ایچ سی آر سازمان د ساتونکو او د پولیسو ترمنځ شخړه رامنځته شوې چې په پایله کې یو شمېر افغان کډوال ټپیان شوي او یو شمېر د بیلابیلو لاملونو له امله د پولیسو لخوا نیول شوي و چې د سفارت او د یونیسیار سازمان په منځګړیتوب بیرته خوشې شول.
سانی زیاته کړه له انډونیزیا څخه د کډوالو د لیک بهیر چټک سوای او تر راتلونکو دریو کلونو ټول افغانان به د دوی د پناه غوښتنې اړوند هیوادونو کې میشت سي. له ډیرو هڅو سره په انډونیزیا کې د یونیسیار له دفتر سره پاړي کاونه توانیدو. دا په داسې حال کې ده چې انډونیزیا د ملګرو ملتونو د کډوالو د کنوانسیون غړی نه دی او دغه هیواد حکومت کډوالو ته د کار کولو یا دولتي ښوونځیو او روغتونونو ته د لاسرسي اجازه نه ورکوي. په انډونیزیا کې افغان کډوالو تیر کال هم اعتراضونه کړي وو چې دغه هیواد د پولیسو له لوري په تاوتریخوالي اوښتي وو. په انډونیزیا کې د افغانستان سفارت د معلوماتو له مخې دا مهال په دغه هیواد کې 4800 افغان کډوال میشتي. دغه سفارت دغه احصایات د تیر کال په جوزا میاشت کې 1500 تنه اعلان کړي وو.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټیډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی ل آزادۍ رادیو
هر ورځ شپه ورځ.
د افغانستان په یو شمیر ولایتو کې د وروستیو سیلابونو له امله یو شمیر زیانمن شوي ادعا کوي چې مرستې نه دي ترلاسه کړي. دوی وایي د خوراکي توکو او سرپناه عاجلو مرستو ته اړتیا لري. د سیلابونو دا لړۍ چې روان کال له پیل څخه روانه ده، د افغانستان په بیلابیلو ولایتو کې ګڼ شمیر مالي او ځاني تاوانونه خلکو ته اړولي. جزئیات له سنا کاکړ اورو.
د غور ولایت د تیورا ولسوالۍ د هنغاره کلی دی. د دې سیمې د اوسیدونکو لخوا ازادي راډیو ته په یوه لیږل شوي ویډیو کې ښکاري چې سیلابونه د کورونو او هټیو ترمنځ روان دي او د کلي اوسیدونکي له ویرې سره مخ کړي دي. د افغانستان بیلابیل ولایتونه د روان لمریز کال لپاره په دې خوا د مرګونی سیلابونو شاهدان دي. د سیلابونو چې خلکو ته ګڼ شمېر مالي او ځاني زیانونه اړولي دي، د خلکو اقتصادي هم ځپلی کړی او بیړنیو مرستو ته یې د دوی اړتیا زیاته کړې. یو شمېر سیلاب ځپلي ادا کوي چې تر اوسه یې هیڅ ډول مرسته نه ده ترلاسه کړې. د بادغیس ولایت د مقر ولسوالۍ د سرخابي اوسیدونکی محمد حیدر وای چې د سرپناه او خوړو بیړنیو مرستو ته اړتیا لري.
لس منه غنم می اوبو وړي، ټول کلی اوبو وړی، هیڅ مرسته نه ده شوي. دیوالونه ویجاړ شوي، د خلکو کښتونه او کروندې له منځه تللي. له دولت څخه مې غوښتنه ده چې همکاري وکړي.
د فراه ولایت د پښتون کوټ ولسوالۍ اوسیدونکی هدایت الله ازادي راډیو ته وویل احمد امدا کوي چې په دې سیمه کې وضعیت ډیر خراب دی او تر اوسه مرستې نه دي رسیدلې.
خسارات زیات وره،
ډیر زیانونه یې اړولي دي. د بازار په منځ کې اوبه روانې دي، هټیوالو ته ډیر زیانونه اړولي دي، ځمکې او کورونه یې وران کړي دي.
دا په داسې حال کې دی چې یو شمېر رضاکار ځوانانو د غور ولایت سیلاب ځپلو ته د مرستې راټولولو یو کمپاین پیل کړی څو د هغوی بیړنۍ اړتیاو ته رسیدنه وشي. د دغه کمپاین یوه غړي علي عمر ازادي راډیو ته وویل
چندین قریه متاسفانه همدار ندار خود را از دست دادن.
لبده مرغه په غور کې ډیرو کلیو کې خلکو خپل ډیر څه له لاسه ورکړي. تر پرون ورځې پورې هیڅ مرستندوی او خیریه بنسټ په دې اړه پاملرنه ونه کړه. موږ غوښتل چې خلکو غږ شو. پرون موږ دا کمپاین پیل کړ او خلکو له هر کلي سره مخ شو.
بسیار مورد استقبال مردم قرار گرفت.
موږ غوښتل چې د وروستیو سیلابونو له امله د وخت زیانونو په اړه پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو حکومت، دولت وزارت ویان جانان سایق نظر هم ولرو، خو نوموړي په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو یاد وزارت د غوی په ولسمه نیټه په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې اواز یې په بادغیس ولایت کې د سیلابونو له امله 15 کسان مړه شوي، 109 کورونه په بشپړ او قسمي ډول ویجاړ شوي، د 1122 جریب ځمکې حاصلات له منځه تللي او 1445 راز څاروي تلف شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند د هوا پیژندنې ادارې د غوی تر شلمې نیټې په هرات، بادغیس، فاریاب، سرپل، غور، سمنګان او بغلان ولایتونو کې د تیز باران، تالندې برېښنا، تیز بادونو او سیلابونو اټکل کړی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا دفاع وزیر تایید کړ چې متحده ایالاتونو تیره اونۍ اسرائیل ته د غزې پر رفح ښار د عملیاتو په خاطر د بمونو یوه لویه بسته وځنډوله. واشنگتن دغه اقدام هغو اندېښنو ته په پام چې که له دغو لویو بمو د خلکو په ګڼ میشتو سیمو لکه رفح کې کار واخیستل شي کړی دی. اسرائیل د دوشنبې په ماښام د غزې په رفح ښار کې محدود عملیات پیل کړل. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د امریکا د دفاع وزیر لوید آستن پرون چهارشنبه د امریکا د سنا جرګې یوې فرعي کمیټې ته په خبرو کې وویل چې اسرائیل ته د پوځي مرستو دغه لویه بسته تېره اونۍ په دې خاطر وځنډول شو چې د غزې پر رفح ښار د دې هېواد د عملیاتو د پیلېدو په اړه اندېښنې موجودې وې. هغه همدارنګه وویل چې د جو بایدن اداره د اسرائیل امنیت ته ژمنه ده، خو په اوس وخت کې پوځي مرسته په رفح کې د پیښو د ارزونې په خاطر ځنډولې ده. د اسوشیټد پرس خبري آژانس راپور له مخې امریکا د غلویو چاودیدونکو موادو ته له دې پلوه اندېښمنه ده چې هغه به په څه ډول په ښاري ګڼ میشتو سیمو لکه رفح کې کارول کېږي، چیرې چې د غزې له نورو برخو د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړو له امله له 1 میلیون زیاتو کسانو پکې پناه اخیستې ده. یو شمیر پوځي چارواکو چې د موضوع د حساسیت له کبله یې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي ویلي چې په دغې ځنډول شوې بسته کې 1800 بمونه چې د هر یو وزنې 900 کیلوګرامه دی او 1200 بمونه چې د هر یو وزنې 225 کیلوګرامه دی شامل وو. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان ماتیو میلر ویلي چې متحده ایالات په راتلونکي کې له اسرائیل سره پر نورو پوځي مرستو څېړنه کوي. میلر پرون چهارشنبه په یوه خبري کانفرانس کې وویل چې ټاکل شوی د بهرنیو چارو وزارت یو راپور کانګرس ته وړاندې کړي چې آیا د دې هېواد له خوا له مرسته شوو وسلو څخه اسرائیل د بشري حقونو د نړیوال قانون په چوکاټ کې استفاده کړې که نه. د امریکایي چارواکو په وینا د بایډن ادارې په اپریل میاشت کې له اسرائیل سره د پوځي مرستو بیا کتنه پیل کړې ده. اسرائیل د دوشنبه د ورځې ناوخته د غزې په جنوبي ښار رفح کې محدود عملیات پیل کړل. د جو بایدن ادارې له اسرائیل غوښتي وو چې د عملیاتو د پیلېدو د مخه د ملکي وګړو د خوندیتوب لپاره یو باوري پلان ترتیب کړي. په ملګرو ملتونو کې د اسرائیل سفیر ګیلاد اردان د دې هېواد له 12 ټلویزیوني شبکې سره په خبرو کې له اسرائیل سره د امریکا د پوځي مرستو د بستې ځنډول ناهیلي کوونکی او خواشینوونکی اقدام وباله. د حماس او اسرائیل ترمنځ جګړه د سیشن به پورز اتمه میاشت داخله شوه. حماس چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا یو تروریستي سازمان ګڼل کیږي د تیر کال د اکتوبر په اومه د اسرائیل پر ځینو برخو بریدونه وکړل. شاوخوا 1200 کسان یې ووژل او شاوخوا 2500 کسان یې یرغمل کړل. په غزه کې چې د حماس ډلې تر ولکې لاندې د روغتیایي چارواکو وویل چې تر دې مهاله په دې سیمه کې د اسرائیل په ځمکنۍ او هوایي عملیاتو کې تر 40,000 ډېر کسان وژل شوي دي. تر اوسه پورې په غزه کې د یوه اوربند رامنځته کېدو لپاره د نړیوالو هڅې ناکامې شوې دي. د اسرائیل او حماس ترمنځ مخکې یو ځل د نړیوالو په هڅو او منځګړیتوب د نومبر په پای کې یو ورځنی اوربند ټینګ شوی و چې په نتیجه کې حماس په لسګونو یرغمل آزاد کړل او اسرائیل هم په بدل کې له خپلو زندانونو په سلګونو فلسطیني بندیان خوشې کړل.
په کونړ کې یو خیریه بنسټ په لسګونو بې وسه او په شاقه کارونو بوخت ماشومانو ته د سواد زده کړې زمینه برابره کړې ده. دغه ماشومان تر مازیګره د اسدآباد په ښار کې سخت کارونه کوي او له هغه وروسته د جلاله د خیریه بنسټ لخوا جوړ شوي کورس کې لیک لوست او نورې زده کړې کوي. دوی ټول ارمان لري چې له سختو کارونو وژغورل شي، درسونه ووایي او د ښه ژوند خاوندان شي. تفصیل په دغه رپورټ کې.
اته کلم بارز خپل کورنۍ ته د یو وخت ډوډۍ پیدا کول په خاطر په بازار کې له سهاره تر ماسپخین پلاستیکی بوتلې، خلطی او نور شیان راټولوي او له هغه وروسته د لیکلوست زده کولو لپاره د جلاله خیریه بنسټ لخوا جوړ شوی کورس ته راځي. هغه ازادي راډیو ته وویل دلته یوازې کوچنی بارسته د کورنۍ سرپرستی او نفقه ګټل نه دی ورترغاړه، بلکې له ډېرې کورنۍ جګړو او نورو پیښو د ګټې وټې سړی اخیستی او نن سبا یې خپلې هیلې د بارس په څیر د خپلو کوچنیو اولادونو تنکیو بدنونو پورې تړلې چې مازیګر یا ماښام به ورته په نازکو لاسونو یو مړۍ ګټلې ډوډۍ راوړي او د هغه په خوړلو به له ستونزو ډک ژوند ته دوام ورکوي. لس کلن توحید الله د اسدآباد په بازار کې پلاسی کراچۍ مزدوري کوي او نه کلن سهیل بیا د یو ترکان په هټۍ کې کار کوي. دوی په دې خوښ دي چې له یوې خوا خپلو کورنیو سره د نفقې په پیدا کولو کې مرسته کوي او له بل پلوه درس هم وایي.
بازار کې ډرای جلو من بعد له وخته جالا خان کورس کې زده کړې کوم، مونږ لیک لوست او انګلیش ویو خوشحال یم چې زده کړې کوم، بل کورنۍ ته حلال رزق پیدا کوم. دلته بازار کې د نجارۍ کار کوم، بعد د وخت وروسته جلال خان مرستندوی بنیاد د کورس ته راځم او ډېر زیات خوشحاله بچې ته وړیا سفټر جوړ کړی دی.
د اسدآباد په خارګوټي کې په لسګونه ماشومان هر سهار وختي له کورونو په دې نیت راوځي چې له خپله وسه پورته شاقه کارونه ترسره کړي. د یو بل ترخې ستغې سپورې خبرې وزغمي خو ماښام کورنیو ته یو څه خوراکي توکي یوسي. په افغانستان کې جګړو له سلګونه زرو کورنیو د کار ګټې وټې او د سر سړی اخیستي چې اوس دغه کورنۍ بې سرپرسته او ګڼو ستونزو سره مخ دي. ماشومان یې د تعلیم پر ځای په سختو کارونو بوخت دي. مرستندوی ټولونو بډای کسانو او وسنیو چارواکو ته پکار دی چې د جلالا خیریه بنسټ په څیر د دغه ډول مستحقو کورنیو لاسنیوی وکړي. هغوی ته د ژوند لومړنۍ وسانتیاو برابرولو تر څنګ بچو ته د زده کړو شرایط هم چمتو کړي.
له امنیتي اندېښنو سره سره د ختیځې او منځنۍ اروپا په هیوادو کې چینایي امنیتي کمرې د زیاتېدو په حال کې دي. د ازادي اروپا د ازادي راډیو د خبر څانګې په دې اړه معلومات راټول کړي چې پر اساس د چین دوه سترې کمپنۍ داهو او هایکویژن د منځنۍ او ختیځې اروپا په هیوادو کې د پراختیا په حال کې دي. جزئیات له اسمت ساروان اورو.
د ازادي اروپا ازادي راډیو د راپورونو له مخې د چین دوه نیمه حکومتي کمپنۍ هایکویژن او د هوا د منځنۍ او ختیځې اروپا د امنیتي کمرو په بازار کې برلاسه دي. دا ډول کمرې د ودانیو په منځ او د هغو د باندې د څارنې لپاره کارول کیږي او د استعمال ځای ته په کتو له مختلفو ډولونو څخه کار اخیستل کیږي. د ختیځ او منځنۍ اروپا په نهو هیوادونو کې د ازادي راډیو سرویشي چې په تیرو 15 کلونو کې په دغو هیوادونو کې په چین کې جوړی شوی میلیونونه کمرې پلورل شوی دي. له دې سره په یو وخت د ازادي راډیو معلومات شي چې د اروپایي اتحادیه او ناتو په خړیو هیوادونو کې د چینایي کمرو استعمال مخ په زیاتېدو دی. په دوام کې راغلی شي د دې لپاره چې کمرې ورته ارزانه تمام شي له هغو چینایي شرکتونو سره معاملې کوي چې د چین حکومت سبسیډي ورکوي. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه په خپل راپور کې زیاتوي په دغو هیوادونو کې د پوځي امنیتي کمرو په باب ملي آمادي تابیسونه نشته. خود ازادي راډیو موندلې شي چې د چین دوه نیمه دولتي شرکتونه د هوا او هایکویژن د هنګری، سربیا، رومانیا، مالدوویا، اوکراین، بوسنیا هرزګوینا، کوزوو، بلغاریا او ګرجستان پر بازارونو مسلط دي. په آی پی وی ایم شرکت کې د حکومتي تحقیقاتو د څنګه مدیر کانور هیلی چې په نظارتي چارو کې چیرنی کوي د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه ته موبایل امنیت د فرضي خطرونو په خاطر له پلانونو سره تړلې حکومتونه او ملي امنیت ادارې باید پر دې موضوع تمرکز وکړي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څنګه راپورونه هم دراشي چې په خپل مهمو تاسیساتو کې پر چینایي ټکنالوژي تر اندازې زیات اتکا په اړه د لویدیزو هیوادونو په پلازمینو کې د ارزونو لډيري دو سره سره د چین د دوه شرکتونو د هوا او هایکویژن کمرې په هنګری کې د ځنګړو پولیسو د مرکزونو او په رومانیا کې د پوځي اډو په شمول په حساسو ځایونو کې کارول شوې دي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د ترود مشتبه ډیر غټ غټ توانونه ورسوله. د قندهار ولایت د میوند ورسوالی د بن تیمر سیمه د لندوی پکې کې تقریبا څو جری په غنمه راسوي وړله پان ونړول او یو سراوی وي دوی کوټې وي یو برمه وي وړله نو بخچا غا وي وړله نو به غټ غټ توانونه د خاطر سوال دی وروره دا غزما خبر نشر کړ مشرانو پر ورسېږي او دا غزمج حال د کتنه و کی شراسي مسد دا وسه پوری څوک نه درغلی نه چا بشتنه را باندې کړی دا ستاسو څنګه حال دی دا غز سر نشر کړو. الله پاک خیر درک. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم ورحمت الله. د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ څخه دا پیغام پریږدم. زما د امارت د مسؤلینو څخه دا جدي غوښتنه ده چې زموږ ولسوالۍ سړکان ډېر سره خراب دي. دوی دې زموږ ولسوالۍ ته جدي توجه وکړي. په تېر شل کلن انقلاب کې چا بېخي سر نه دی په ګرځولی. نو د امارت د مسؤلینو څخه دا غوښتنه ده چې موږ ته سړکان جوړ کړي او کلینیکان ته پاله کړي ځکه زموږ مریض تر شپخانې پسې نشي رسېدلی. نو لارې مو ډېرې سره خرابې دي. د ازادۍ راډیو څخه مې دا غوښتنه ده چې دوی زموږ پیغام نشر کړي او تر لوړو مقاماتو پورې
السلام علیکم. ستره تام تلان د روزګان ولایت راوتل سوالی څخه په روزګان ولایت راوتل سوالی کې غټه او ججستل څه ده یو ځنی هغه لار د چې د کندهار او د روزګان ترمنځ پرته ده او د مټر تګ او راتګ پر کې دی او اوس بند ده. نو په روزګان ولایت کې د غیر خوراکي توکي خو خوراکي توکي ډیر په لړ کې مات دي او کومر ځای څه کاوري د غلار د مشته جوړ کې د مټر تګ راتګ ډیر څه زمندي مانانه